لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم، تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږنی په افغانستان کې خبریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار کوي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سره کې د امریکا متحده ایالات لخپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان له پاو سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوري شوی او فرانسې ګواښ کړی که د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بیا پیل شوې خبرې نتیجه ورنه کړي نو هیواد به د فلسطین حکومت په رسمیت وپیژني. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات لخپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان له پاو سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما د ادارې ځانګړي استازي ریچل اولسن پرون په برکسل کې د ناټو تړون د بنسټیزو پریکړو د څانګې لغړیو سره وکتل. اولسن تر دې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل، زموږ په باور د ناټو تړون غړیو ته به دا ډېره مهمه وي چې په افغانستان کې پانګونه جاري وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړه چې د ناټو غړي به له افغان امنیتي ځواکونو سره د 2013 او 2020 میلادي کلونو لپاره هومره مرسته وکړي چې په 2012 میلادي کال کې په شیکاګو کې ژمنې کړې وې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوري شوی. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې وکړي. د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د ښځو پر ضد روان تشدد، په جګړه کې ملکي تلفات، پر قانون د تیر کوونکو لپاره معافیت او له مجازاتو د هغوی خوندیتوب شکنجه او صحرایي محکمې هغه موارد ګڼي چې په دې هیواد کې د بشری حقوقو حالات یې کمزوري کړی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون په تیر یو کال کې په صحرایي محکمو کې د ښځو محکومېدو، د ښځو سنګسار او وژنو ته په اشاره پر حکومت غږ وکړ چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین یې مجازات کړي. نامعلومه وسلوالو د ننګرهار ولایتي فرهنګي رئیس سلاکار او ژورنالیس محمد زبیر خاکسار وژلی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پر خاکسار تیر ماښام وسلوالو د سرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې ډزې وکړې. خاکسار له دې وړاندې د ننګرهار په ملي راډیو ټلویزیون کې د ویان په توګه هم پاتې شوی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او د سلنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي چې واوره او توپان د کمیدو په حال کې دي او کچیر وضعیت همداسې دوام وکړي د سالنګ لوی لاره بنن پرانستل شي. د دې ادارې مشر جنرال رجب تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ټول موټر له لارې ایستل شوي دي.
وضعیت د ښکېدو په حال کې دی. زموږ اته ټیمونه د سالنګ په دواړو خواوو کې په کار لګیا دي او جاده پکوي.
ښاغلی رجب زیاته کړه چې موټر او مسافر د جبل سراج او خنجان سیمو ته لیږدول شوي څو لاره پاکه شي او د لارې د پرانیستل کېدو اعلان ته منتظر وي. د جنرال رجب په وینا د سالنګ پر لویه لاره یوازې د پنجشنبې په ماښام د موټر د چپې کېدو له امله درې تنه زخمیان شوي او نور هیڅ ډول زیان چاته نه دی رسېدلی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بیا پیل شوې خبرې نتیجه ورنه کړي نو هیواد به د فلسطین حکومت په رسمیت وپیژني. لورانت فابیوس وایي فرانسه غواړي چې د اسرائیل او فلسطین د شخړو د حل په هدف د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په ګډون د یو نړیوال کانفرانس کوربتوب وکړي. پرون د فلسطین په اړه د فرانسې د راتلونکي دریځ په اړه وضاحت ورکړل سو. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر یاز منصور له دغه دریځ څخه تود هرکلی وکړ، خو اسرائیلو د فرانسې د دغه وړاندیز په غبرګون کې تون عکس العمل ښکاره کړ. هالند د امریکا د ائتلاف په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې خپل ونډه پراخوي. هالند موافقه کړې چې خپل ونډه به د امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو کې زیاته کړي. هالند اوس مهال عراقي سرتیرو ته د تجهیزاتو په لیږلو ارزونه کوي چې داعش ډلې سره په جګړه کې بوخت دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمینی لمسای وای د هغې پریکړې په مخالفت کې به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی شوی. د نخبګانو شورا انتخابات د فبروري په 26مه کیږي. حسن خمینی 43 کلن دی او ویلي دي چې د خلکو یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو په غوښتنه یې دا پریکړه کړې ده، خو حسن خمینی ویلي ګمان نه کوي چې د اقدام به یې نورې لارې پرانیزي. دای په ایران کې لمنځلارو مذهبي مشرانو ګڼل کیږي او ویل کیږي چې د ایران په حکومت کې له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. څو ورځې وړاندې د ده زوی وویل چې شورای نگهبان د فبروري په انتخاباتو کې د حسن خمینی ګډون نه دی تایید کړی. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروانو خبرو کې ګډون وکړي. د اپوزیسیون دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کیږي او سعودي عربستان یې ملاتړ کوي وایي استازي به یې له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته ولاړ شي، خو د مذاکراتو نیت نه لري. دې ډلې ویلي چې 10 یا 15 تنه استازي به جنیوا ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشار الاسد د حکومت استازو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیپن د مستورا سره خبرې پیل کړې. د مستورا پرون تر دې لیدنې وروسته په جنیوا کې خبریالانو ته وویل
هغو ټولو سیمو ته چې محاصره دي باید لارې پرانستل شي. لږ تر لږه 14 سیمې د حکومت او اپوزیسیون په محاصره کې دي او ډېر زور د داعش په لاس کې دی. نو ګورئ چې د سوریې خلک څومره لیوي او بلې ډلې کړېږي. په دې خبرو کې باید دې مسلو ته پام وشي.
په جنیوا کې خبریالان وایي چې د کردانو استازي نه دي ورغلي او د روسیې استازو د هغوی له حضور سره مخالفت نه دی کړی. د برازیل ولسمشر وایي د زیکا ویروس په خطرناک ډول د لاتین امریکا په هیوادونو کې د خپرېدو په حال کې دی. ولسمشر دیلی ماریسوف پرون په برازیل کې خبریالانو ته وویل چې د زیکا ویروس اوس یوازې د برازیل ستونزه نه ده، بلکې د ټولې نړۍ روغتیا ته یې ګواښ پېښ کړی دی.
موږ د دې ماشي پر ضد مبارزه بایلو. څومره چې دا ماشي زیاتیږي هغومره موږ دې مبارزه بایلو. نو موږ باید په دې مبارزه کې منسجم شو.
زیکا د ملاریا په څیر له یو ماشي انسان ته انتقالیږي. زیکا ویروس ښایي د داسې کوچنیانو د زیږیدو سبب شي چې کوچني سرونه لري. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو.
I think we can all agree that 2015 was a difficult year.
ریچارډ اولسن وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې سخت و، نو باید له افغان ځواکونو سره مرستې دوام وکړي. په کونړ کې په یوې غونډه کې له داعش سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. د خوست د تریزیو اولی شیرو ولسوالۍ د قومي مشرانو له غوښتنو مو خبرو.
مونږ پروژې غواړو، مونږ کار غواړو، مونږ وطن جوړول غواړو، مونږ له دولت سره همکار یو.
د هلمند ګرش ولسوالۍ ته مو ورولو چې جګړې څرنګه د خلکو ژوند اغېزمن کړی.
که څه هم طالبان موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثره خلک د دې سره ډېره بد رویه اخلي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن وایي تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال و، او له دې امله باید د هغوی د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي. ریچارډ اولسن پرون په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې دا خبر هم وکړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. د دې جزئیاتو تفصیل له فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په ناټو کې خبري کانفرنس ته وویل چې په 2015 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د شرایطو سختوالی یو عمده دلیل و چې ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د عسکرو د شمیر د نه کمولو پریکړه وکړه.
I think we can all agree that that 2015 was a difficult year for the Afghan security forces and
فکر کوم مشټول په دې موافقه چې 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال او له همدې امله باید موږ د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. زه فکر کوم چې دا یو عمده دلیل دی چې ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې روان کال د جګړې په موسم کې نظر اته سو عسكر وساتي او د راتلونکي کال لپاره هم د 5500 عسكر پاتې کول په پام کې لري. د ناتو غړو هیوادونو پرن په بروکسل کې غونډه وکړه چې د جولای 8 او 9 د وارسا سرمشريزي ته پر تیاریو خبرې وکړي. افغان حکومت غوښتنه کړې چې د وارسا سرمشريزي کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره لښتلوجه د شیکاګو سرمشريزي په څیر د همکارۍ ژمنې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن وویل چې د وارسا سرمشريزي کې به ګډون کوونکي د 2013 او 2040 میلادي کلونو لپاره د خپلو همکاریو ژمنې اعلان کړي. د اولسن په وینا د وارسا سرمشريزي کې به د شیکاګو تعهدات نوي شي. ریچارډ اولسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې پرون په دې هیواد کې د داعش د فعالیت په اړه وویل
There are naturally concerns about the possible expansion of Daesh.
په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا ویرشته. خو زما په فکر دې ته کتل هم مهم دي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو یو شمېر هغه قومندانان چې له طالبانو جلا شوي داعش ته راوښتي دي. خو بیا هم دا یوه اندېښنه ده، موږ یعنی د امریکا متحده ایالات به هر ځای د داعش د موجودیت په اړه ځان خبر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د پنځم په پورت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لوري غورشوي پوځي جنرال جان نیکلسن جونیئر وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپل د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن په افغانستان کې د داعش هلو څلو ته اندېښمن دی. په افغانستان کې بیا د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې چارواکو او یو شمېر قومي مشرانو د داعش په اړه په یوې غونډې کې خبرې وکړې. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري راپور لري.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وای افغانستان لډیرو سخت حالات سره مخ ته دښمنان کله یو ډالر منست کړی او کله بل کله یو ته د افغانانو د وژنې او زورونی فتوا ورکړي او کله هم بل ته خو هیڅ کله به هم شوم ارمانونه پوره نشي.
بزدایشم په بیرغ کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله مشتکره ده د کلمه بیرغ د ټول مسلمانانو یعقیده په لرو احترام او تدور ایمان هم ته راوړی او خلق په اعمالو چې دغه کلمې نه غلطه استفاده کوه د دې په مقابل کې جهاد روان تاسو ولې چې دوه میاشته یا د دوه ورځو د پنځو ورځو ورته په اچین کې دوه ځکه سپینګیری په ماینو کې نه نه د خلکو ناموسونه ځان ته نه نکاح کوي د کوم اسلام
هغه وای د داعش ډلې د پیوړتیا د پاره د کونړ په یو شمیر سیمو کې دعوت روان دي. دلته ځوانان جنگ او افغان وژنې ته هڅول کیږي خو زموږ علما او مشران چوپه خوله ناستي.
ولی متاسفانه د موږ تاسو په بوندو کې یو په دیواګل کې یو په چپا دار کې په دینام د دعوت راوونې داعش کې به تاسو او تاسو سم شرم ځوانان علما دولت د ملت نه جوړ دی حکومت د ملت نه جوړ دی که احساس ته مسئولیت ونه کړي مخنیوي د نورو مسایلو ونه کړو په ګډه لاس په کار نشو زه په کرکم چې خدای نه خواسته مشکلات به منځته راشي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وای د نورو غټو د پاره جنگي پروژې په بهر کې ډیزاین کیږي او د پلیکولو په خاطر افغانستان ته راليږي چې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د همدغه پروژو لامل په میلیونونو افغانان وژل شوی او ټپین شوی دی. یو افغان د بل افغان په سیټو پک راخسته دی.
د هر ځای نه پروژه راځي او افغانستان کې تطبیقېږي دا څه پاید ته موږ تاسو متوجه شو چې دا خلک څنګه
قومی مشر سید محبوب پاچا ول دوی له افغان ځواکونو پورا ملاتړ کوي.
دښمنه واورا چې په خوا خو نه جنرال او نه خو هم د تشپینګیو دا وشت ناشتي هر یو پوجي دی هر یو ټینکسته او هر یو راکټ شي دی مته په ځان پسې مرحبا چا وته من به دې خپل بچو سره
کڅوک جنرالان دي کڅوک افسران دي کڅوک سربازان دي هو کڅوک په دشمن په مقابل کې سپریو او دې خپل خاور عزت بساتو او یو دشمن به ان شاء الله زار خپل څوم هدف
خلک وای کله چې په کونړ کې بهرنی ځواکونه موجود نو جنگونه او جګړې زیاتې وي. د پیج دره د مرګ درې په نوم یادېدله، خو له کومې ورځې چې بهرني سرتیري له کونړ وتلي امنیت ښه شوی او د مرګ دره هم د ژوند په دره بدله شوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو ګڼو اوریدونکو په اسمسونو کې د افغانستان او سریلانکا د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو د لوبې په اړه معلومات خوشتي دي. د دې لوبې په اړه به په روانه خبرونه کې شیبه په شیبه له تاسو سره معلومات شریک کړو. دغه ورستۍ حال دا دی چې دغه څو لحظې مخکې، یعنی یو توپ مخکې، د سریلانکا اتم لوبغاړی هم وسوځېده. 144 منډې کړې دي، اته لوبغاړي سوځېدلي دي، 43 اوور روان دی. د خوست ترزیو اولی شیرو ولسوالی اوسیدونکو وای چې په تیره نږدې یو نیمه لسیزه کې د دې ولسوالی د بیا رغاونې لپاره توجه نه ده شوې. بلور سره د خوست چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د ولایتونو ترمنځ متعادل پرمختیا ته پاملرنه نه ده شوې، خو دوی وای چې تر دې وروسته به د ولسوالیو او حتی کلیو ترمنځ په ټولو برخو کې متوازن انکشاف ته جدي پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل له خوست سره پور لري.
د خوست د ترزی ولسوالۍ قومي مشران او ځایي اوسیدونکي وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په دې ولسوالۍ کې پاموړ د بیا رغونې کارونه او نور ټولنیز خدمتونه ندي شوي. دوی زیاتوي ولسوالۍ تر ټولو پراخه، ډېره نفوس لرونکي او پر ګڼو لویو او وړو قومونو مشتمله ده، خو پاملرنه ورته نه ده شوي. د ترزی ولسوالۍ یو تن قومي مشر جان خان وایي اوسمهال په دې ولسوالۍ کې امن ښه شوی، خلک نظام سره همکار دي، خو دوی تر اوسه په سرلی کې ساتل شوي او له هر څه بې برخې دي.
د دې ولسوالۍ نفوس له 2.5 لک زیات دی، 350 زیات کلی لري. متاسفانه ما ولی زه په ولایت کې ویلی دي چې تر اوسه پورې مونږ په سره خط کې ستر شوی یو افغانان یو، د دې خبرې بچیان یو. مونږ پروژې غواړو، مونږ کار غواړو، مونږ وطن جوړول غواړو، مونږ له دولت سره همکار یو.
د ترزی ولسوالۍ اړوند د بابرک تانی په سیمه کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی وایي
د علم ډېر ضرورت لري، د سیاحت ډېر ضرورت لري، د سرکوټ ډېر ضرورت لري، مقصد ملي په یوستن ډیر ضرورت لري، خو مقصد وادي سوي دي په ادو کې شل بيصد کارونه سوي اتي بيصد تاس په نامه کاغذ په مخ باندې پاتې دي. نو زه عملی یک دان دي خبره غواړم.
د ترزی ولسوال جاوید جوشان هم د خلکو غوښتنې پر ځای بولی او وایي چې د نوي کال لپاره په بیلابیلو برخو کې ولایت مقام ته 240 پروژې پیشنهاد کړي او دای د خوست لوري غوړي چې همدا پروژې چې د خلکو د ارتیاو په لمړی توبونه کې دي منزوري کړي.
ترزی ولسوالي یو استراتیژیک سرحدي ولسوالي ده، موږ ته نه پروژې جوړ شوې دي، نه سړکونه جوړ شوې دي، نه هغه لازم مکاتب جوړ شوې دي، نه هغه بیا رغونه موږ ته شوې ده. هیله مې دغه ده چې ساکل پلان کې 240 پروژې ما پیشنهاد کړی دی، د 240 پروژې موږ ته منظور کړي. موږ اشد ضرورت دغه ولسونه، دغه د علیشیر ترزی ولسوالۍ خلک لري.
بل لوري ته خوست والی حکم خان حبیبي هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې مني چې پخوا انکشاف متوازن او د ټولو لپاره په مساویانه ډول نه دی شوی، اما د دې اداره دې خبرو ته جدي پاملرنه لري.
متاسفانه سي انکشاف په افغانستان کې هم د ولایتو ترمنځ او هم د ولسوالیو ترمنځ انکشاف متوازن نه و. زمونږ اراده دا ده او زمونږ هوډ دا ده چې په راتلونکي کې انکشاف به متوازن وي، او خصوصا ما دا هدایت ورکړی ده چې دین وروسته به زمونږ ځانګړي توجه هغه ولسوالیو ته کیږي کومې چې د انکشاف له نقطې نظر نه وروسته پاتې دي. نو زه په علني توګه اعلانوم چې علیشیر، صبری، باک، مساخیل، قلندر او سپیرې ولسوالۍ به په راتلونکي انکشافي برنامو کې زمونږ لپاره ولویت ولري.
د یادونه ورده د ترزی ولسوالۍ د خوست په سوال ختیځ لوري کې پراته پراخ ولسوالۍ ده چې ګڼ لوی او وړ قومونه پکې استوګنه لري. که څه هم یاد ولسوالۍ د خوست په هغه سیمو کې راځي چې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ ده، خو خلک یې تل د زده کړو، بیا رغونې، کار او پرمختګ لیواله دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. تفصیل د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شوزو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکی تلفات پر قانون د تریکونکو لپاره معافیت او لمجازاتو د حقوقي خوندیتوب شکنجه او سهرایي محاکمه هغه موارد ګڼي چې په دې هواد کې د بشري حقوقو حالت کمزوري کړی دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار پرون پر افغان حکومت شغو کړ چې د اساسي قانون د موادو عملی کولو ته خپل تعهد څرګند کړي او د خلکو حقوقو خوندي کړي. دغه ګورو
چې نوې حکومت چې راستشو د هغه ژوندیا خي اعلامیو کې پر رسمي بلاغو کې اوس موږ عمل ته منتظر یو چې د بشري حقوقو حراست او حفاظت لپاره د دولت مکلفیت ډېر اوچت دی او دا باید په عمل کې هم وښودل شي چې خلکو په ژوند کې تحولات راشي. د بشري حقوقو فعالین په دې باندې مطمئن شي چې دا به شاته تګ نه کوي او پرمختګ وکړي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2015 میلادي کال په رپورټ کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د سیاسي انتقال په اړه بې باوري او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا په دې هیواد کې د بشري حقوقو درناوی کم کړی دی. په دې لړ کې حتی هغو امنیتي مامورینو ته چې پر بشري حقونو په تیری او شکنجه کې لاس لري له مافیا ته کار اخیستل شوی، د ښځو پر حقونو او ازادیو او د بیان پر ازادۍ حملې زیاتې شوي او ملکی خلک په وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رپورت هغه برخه تایید کړې دي چې د وسلوالو طالبان لوري د خلکو پر بشري حقونو د تیری یو یادونه پکې شوې ده. خو د ارګ خبر پاره د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان پر رپورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا کنجو او د خلکو د حقونو د نقص پړوای چې ولسمشر غنی امنیتی ځواکونو ته فرمان ورکړی چې بشري حقونو ته درناوی او د خلکو له حقونو دفاع وکړي. په خبر پاڼه کې د ته هم اشاره شوې چې ولسمشر غنی د کورنوي چارو وزارت ته سپارښتنه کړې و چې د غیر مسؤلو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي او د سیمایزو پولیسو فعالیت یوازې د کورنوي چارو وزارت په چوکاټ کې اجازه لري. د افغانستان د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه د شوزو د حقونو د وضعیت په اړه وایي چې د کابینت څلور وزارتونه یو شمېر سفارتونه او ځینې نور پوستونه شوزو ته ورکړ سوي او د شوزو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار روان دی. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په سهرایي محاکمو کې د شوزو قتلونو، د شوزو سنگسار او په کابل کې د فرخوندی په نوم دی شوزي وژل کېدو ته اشاره پر حکومت ژغ کوي چې د مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین مجازات کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
آزادی رادیو د ورځې لخوا لوو ترو خبرونه لري او د ماشام لخوا لوو ترو آشنا رادیو اوریدل شي. کله چې یو ځای درنه جګړه غلی شي خلک څه احساس کوي؟ په تیر بیا هغه وخت چې لا هم د ډزو اوازونه اوریدل کی شي. د هلمند په ګرشکول سوالي کې وسلوالو نشته او توغندیو د خلکو د ژوند خوند خسته. د ماهیانو د میلې لپاره جوړ شوی پارکونه خالی شکاري او هر شیبه دلته هلته د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. زموږ همکار الیاس دی ګرش کولو سالی تتللی حال را کوي.
ګریشت پر دې څه باندې 50 کیلومتر لار د موټرونو تګ را تګ عادي دی. خو د نارسراج په مربوطاتو کې سړک او د پولیسو امنیتي پوسټو ته نږدې د وسلوالو سپین لګول سوی بیرغونه د نامنو یو پر دې لار چې کندهار او ګریشت لشکرګاه سره نښلوي د وسلوالو د نږدې کېدو ښکارندوی کوي. د لارې پر دواړو غاړو ګام پر ګام د ملي اردو او ملي پولیسو پوستې دی او په کې ناست امنیتي سرتیری د پوستو د ټاور یا برج تر سوري تیریدونکي ټول موټرونه څاري. پر دې لار د پروتو پوستو پر سرتیرو په بیلابیل وختونو کې سخت نشټې هم سوي دي. خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ په یو څو ساعتونو شته کې شاوخوا 12 وسلوالو وژل شول او نور ټپیان شول. د لشکرګاه اوسیدونکو نوید نظری چې کله کله ګریشته په تفریزي وایي د سړک پر غاړه د امنیتي ځواکونو پوسټو ته نږدې د طالبانو د سپینو بیرغونو په لیدو د نامنې فکر کوي او داسې ښکاري چې ګریشک او هلته غځېدلې لار مسؤونه نه ده.
هغه بیرغونه چې د عمومي لارو پر سر باندې نشله ورسوي دي او دا کار طالبانو کړی دی. دا قسم طالبان په قسم کې موجود نه دي خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثر خلک د دې سره ډیره بد رویه اخلي او دې سره ډیر بد تعبیر کوي. ځکه پر دې لارې خو په ورځې په زرګونه خلک تیریږي. امنیتي مسؤلین دغه مسلې ته توجه کوي او په دې اړه یو خاص عملیات په لاره واچي او دغه سیمو سره حتی طالبان دومره په شاک کړي چې دغه بیرغ زړول توانه ونه لري. کسان بیرغ ډیر ساده کار دی، کوښښ نه هم کولای شي دا بیرغ وزړي.
ګریشته پر سیدو په عادي کاروبار او د خلکو پرش کې معلوم تغیر نه ترسترګو کیږي. خو د میلې ځایونه د ماهیانو د پخولو اټۍ او د هلمند د سند پزړکې د موټرونو د منځلو سیمې خالي ترسترګو کیږي. دا سړی ته د دې ورستیو نا امن ورځو تاثیر ښکار کوي. زموږ د سترګو په وړاندې یوازې 2 کیلومتر لري وسلوالو د ټاپا په نوم د مین پاکۍ د مؤسسه پر کارکونکو برید وکړ. څو دقیقې وروسته جګړه ودرېدله. د هلمند والی بیان د عمر ځواک وویل وسلوالو په دې برید کې د یادې مؤسسې څلور کارکونکو وژل او درې ټپیان شوي دي او یوې د ځان سره ویولې دي. دلته یوه ډله د کم عمرالو کانو چې د ښوونځي د څلور نیمې میاشتو د ازموینو وروسته د لس ورځنۍ رخصتۍ اخري ورځ لمانځي چکبازي کوي. دوی دروانو ډزو پروا نه کوي او په خپل منځ کې په خبرو او غالمغال بوخت دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې هم ټکان ډیر شوی دی او هم توغندي وري.
زبیح الله و ارزه شپه ورځ نه غوړل تا ورځ بس ټکان کیر دلته یا وس ډیر شوی په خوانه ودی ډیر بس خدا پاک سره لاړ دی ولې اول چکاکو دغه شي چکاکو منظر
نه ګریشک نیواز دی لمن د شمال د ناامن ولسوالیو لکه سنگین مساکلا نوزاد او شیر سره پراخه ګډه د شتي پول لري بلکې د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو سره هم ګډه پول لري او د کابل هرات د لوی لارې پر سر د دې ولسوالی موقعیت زرګونو کسانو ته د کاروبار تجارت او ژوند زمينه برابر کړې ده. د ګریشک اوسیدونکو د نوم نشو دلو په شرط ول وسلوال د شپې له پلو تو غندي راغورځوي چې د ملکی کسانو په کورونه کې لګیږي او پر ملي اردو څو ډزې کوي او تشتي خو د دې خو افغان ځواکونو تر غوډه کوي چې خلک نارا مکړي.
دا هغه دوته کړي دي موږ د ښه بالانو پسې اخته یو نو ولې هغه دی وټلونه وټر سو پله خالی سو سړک خالی سو غټ موټران بولي خواته زغلي کوچني موټران بولي خواته زغلي دوه مشکلم نسته او خدا دې چې د دشمن تبلیغ ډیر زور اور دی.
د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگوي په ګریش کې جګړه ختمه شوی دا او د وسلوالو د جنگ لومړی کرښه ماته کړې خو د امنیه کمانډان خبرې د ګریش خلک ردوي. دوی وایي کله کله ټول ورځ او شپه ته د جګړه روانه وي او خلک داسې فکر کوي چې طالبان د دې ولسوالۍ په بازار ورننوتلي دي. د ګریش خلک په دې باور لري چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخه نیولی سي خو فکر کوي چې مجغي نه لري او په ګډه د وسلوالو په وړاندې نه درېږي.
ګریش کې امنیت ډېر خراب دی نو خلک ډېر بد خاطر لري د جنگو د بد وضعیت سره نو اوس ډېر حالات خراب دی. آرام نه دی یار شپه ټکونو جنگونو تورغونډیانی غرضې طالبان نو خلک اوس ډېر په خپه دی وضعیت ډېر سم نه دی.
دا ولسوالی د هلمند د سند تر څنګ د کابل هرات د لوی لارې پر سر موقعیت لري او د نامنیو سره سره د بغلا پر نهر د برښنا د جوړې شوې فابریکې د ترمیم کارونو چې یوې هندي کمپنۍ ته ورکول شوې دي دوام لري. ګریش یو زر شپږ سوه درش پته کیلومتر مربع مساحت او د دیارلس سوه نویم کال د اسایل مخې یو لک دولس زره دوه سوه تنه اوسېدونکي او دوه سوه لوی کلي لري چې په تجارتي او نظامي لحاظ تر لشکرګاه وروسته یوه مهمه ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې د دوه میاشتنۍ جنګ په ترڅ کې تر دېرش ډېر افغان سرتیر په خاص ډول پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او لا هم په خراب جګړه دوام لري چې کله کله وسلوال آن په دې ولسوالۍ کې د لویې لارې ځینې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي خو بیرته د افغان سرتیرو لخوا په شا تمبول کېږي.
د ګریشک د امنیتي وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی یو تفصیلي راپور اورېده. ګڼو اورېدونکو په سمیسونو کې د کرکټ د لوبې پوښتنه کړې ده. روزالدین خروټي له ګرمسیره مننه کړې ده چې د کرکټ معلومات ورکوو. عبدالسلام حقیار له ګرمسیره د کرکټ د لوبې معلوماتو غوښتنه کړې ده. عبدالنافع هم همداراز او یو شمېر نور اورېدونکو هم د کرکټ دا حال دی چې سریلانکا یو سلو اتاویا منډې جوړې کړې دي. اته لوبغاړی سوسېدلې دي و څلوېښتم ور روان دی او د تر اوسه پورې دوه لوبغاړي پاتې دي. د سریلانکا د یو اور په سر باندې اوسط 3.15 منډې دی. نو وګورو سي پاتې دوه ورونه څرنګه تیریشي. اوس هم ستاسو نور اس ام اسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالناصر خپلواک لیکي په هلمند کې د عملیاتو مشي چې کله عبدالجبار قهرمان تسپارل شوې ده د طالبانو حمله په دې ولایت کې کمی شوې دي. نقیب الله سلیمی له هلمند لیکي د څلور میاشتې کېږي چې له مارجې د جنګونو له کبله را مهاجر شوي یو. خوراکي مواد نه لرو او د یخنی کالي هم نه لرو او تقریبا زر کورنۍ یو. محمد اسلم ارمان له خوست لیکلي دي د پوهنې وزارت نه مهیله ده چې راتلونکي کال د هیواد ټولو مکتبونو ته کتابونه په وخت ورسوي. دی په یو بل سمس کلي کې د اسلام آباد په غونډه کې سے جوړی شي طالبان باید ګډون وکړي. احسان الله او روزګان د کرکټ معلومات غوښتي دي، د کرکټ په اړه ګڼو نور اوریدونکو هم معلومات غوښتي دي. بیا هم د کرکټ په اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې له تاسو سره تازه معلومات شریکوو. انجینیر خدای نور عزیزی له میدان وردګه لیکلی دي، سهار د ولایت په مرکز کې په ترافیکی پیښه کې یو کورولا له تونس موټر سره ټکر شو چې شپږ تنه پکې مړه شول او اته تنه ټپیان شول. دا سجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د یو ډول محرقه په اړه تاسو ته معلومات ترکوي، او همدارس په کندهار کې مو په روانه خبرونه کې د شزو لپاره د یو زراعتي فارم له جوړولو خبرو. خو لس بجې او دېرش دقیقې دي، لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د امریکا متحده ایالات له خپل متحدانو غواړي چې د افغانستان له پوځ سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوري شوی. نامعلومو وسلوالو د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار او ژورنالیست محمد زبیر خاکسار وژلی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي کچیرې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بیا پیل شوې خبرې نتیجه ورنه کړي، نو هیواد به د فلسطین حکومت په رسمیت وپیژني. هالند د امریکا د ائتلاف په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې خپل ونډه پراخوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټي خودونکو لمسای وایي د هغې پریکړې په مخالفت بغږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوي شوی. او په سوریه کې د اپوزیشن تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ پورې روانو خبرو کې ګډون وکړي.
د کابل نننیو ورځپاڼو کوم موضوعات څېړلې دي؟ اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنو او په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د نړیوالو ځواکونو د پیشنهادي قومندان جنرال جان نیکولسن خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. په مطلب کې راغلی چې جنرال نیکولسن د طالبانو د فعالیتونو زیاتېدل او د داعش د ډلې حضور د افغانستان د وضعیت د خرابېدو لاملونه بللې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا روانو ناامنیو ته په کتو په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې افغان پوځ د امریکا دوامدار مرستې ته اړتیا لري. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا له افغان پوځ سره د هوایي ځواک او تجهیزاتو مرستې کړي، خو په خبره یې افغان پوځ په دې برخه کې نورو مرستو ته هم اړتیا لري. په سرمقاله کې راغلي افغان ولس هم په دې پوه دی چې د امریکا د ملګرتیا بدیل نشي پیدا کولی، او افغان حکومت هم په همدې هدف له واشنگټن سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړی دی. افغانستان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نوي کال تر ټولو مهمه موضوع امنیت دی. په سرمقاله کې راغلي چې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته لومړنی کال افغان امنیتي ځواکونو ته له امنیتي پلوه سخت کال و، او د لیکوال په باور اوس هم افغانان ډاډه نه دي چې په نوي کال کې به امنیتي ګواښونه دفع شي او کنه. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران زرګونه افغانان د سوریه جګړې ته لیږلي دي. په مطلب کې د بشري حقونو د نړیوال سازمان په حواله راغلي چې ایران هغو افغان کډوالو ته امتیازات پوځي روزنه او ژمنې ورکوي چې له خپلې خاورې د سوریه جګړې ته لیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې څنګه د کډوالو څپې کنټرول شي. په مطلب کې راغلي چې لستونزو او محدودیتونو سره سره لا هم اروپایي هیوادونو ته د افغانانو غیر قانوني سفرونه نه دي درول شوي، او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونو د کډوالو د ایستلو په اړه تل ګواښونه کړي دي. د مطلب لیکوال ویلي د کډوالو مخنیوي هغه وخت مدیریت کېدای شي چې حکومت د هیواد دننه ځوانانو ته د کارموندنې فضا برابره او امنیت ټینګ کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اورېد کرکټ د لوبي حال. د سریلانکا د هم لوبغاړي هم وسوسه ده، یو سلو دوه تیا منډي جوړې کړې دي، اته څلوېشتم ور روان دی. د امریکا پرمختیایي اداره په کندهار کې د شزو لپاره زراعتي فارم جوړوي. د کندهار د شوزو چارو رئیس روخیا سگزی د دغه زراعتي فارم جوړول د کندهاري میرمنو لپاره د اهمیت وړ بولی. صادق رښتینی له میرمنه سگزی سره مرکه کړي او په سر کې دا پوښتنه ترې کړي چې دا څه ډول فارم دی او په څومره وخت کې جوړیږي. دا تقریبا په درو میاشتو
کې کوم د تخمینه کوي او تقریبا ډېر له څومره په نیمه ساعت یو سي دي دفتر خام قریبا دی مخدم دل کی بلومی دل لپاره په کنهات وشو زفر به یو نندری سلام نی په دې سلام کې به یو قسمت دا نار باغ وی او په یو دا نار باغ وکړه به هغه څلور دفتر به وی انت به یو دفتر دی به د سرویسونو ځای به یو به په پیکینګ روم وی او دوه بو ټاکنی به وی او بل سمت به هم نسری پروگرامونه به وي څنګه هم څلور اګرین هاوس به وي چې هغه ته به د موسمو په مطابق باندې به هلته زراعتي سرکاري کرل کیږي او څنګه هم د فارم په بل کونج کې به د دې نه غواړي وي
مشخصا د کنداري میرمنو لپاره به د دغه زراعتي فارم جوړېدل کومي ګټي ولري
مشخص یو خدای شته د څو کلو څو کلونه کومه پروژه چې د شوس په نامه باندې د خپلې البته د هغو د هغه وخت باندې پروژه وي چې هغه انجو به ول وخت پروژه ختم شي د هغه موضوع یا هغه ارسای یا هغه مسلک وختن وروسته ولذات دې دا دې شوبونه دې کار دې د شوز لپاره انته شوز دې د ټول زراعتي پروګرامونه په ټول شوز پر مخ باندې دی او دا بل مهم دا چې دا یو باغ دی او د څنګه هم د نړیوالو پروګرامونو کې دې په شته ګلا تر کې چې د بیان کې په ټول کې دا به بازار ته ارزکیږي او به دې مسله کې دې دا شوز ماشه دا پر مسله سم به خراب شي دا هیواله هم نه هیڅ نه راځي دا نار باغ دی دا نار باغ به هم لکه کوم څه نور نارنه ولې چې خپل باغ اوس اصله تخلي نو موږ به هم شوز دې پروګرام سره دې حاصله کوم پسی او دا باغ په ډول باندې
ویل کیږي چې د افغانستان د شوز چارو وزیر کندهار ته درغلی و او یو غښتنه چې همیشه مطرح کیږي د شوز لاسي صنایعو ته د بازار پیدا کول دي. آیا دغه موضوع مو له وزیر سره شریک کړه؟
وزارت کو تقریبا د درې کال کې مسلسل هر کال مو شوز د صنعتو په وزارت په پلان کې د شوز لپاره مارکیټ کې د شوز لپاره پارک د شوز لپاره یو پټه خلانه دا مو په پلان کې نیولې د کوم تاسو څنګه دروست پر کوم څه مخاطب بده نه لاسره ولې نو بیا به هم د نور دونران لکه باخ چې موږ دونران پیدا کړل دا مارکیټ لپاره به هم یو دونر پیدا کو او تر څنګ به سره ولې به هم د موضوع شې کو تاسو موږ شوز د افکټیویز د کول یو د لاسي صنایع لپاره موږ یو مارکیټ په بازار کې
مشخصا د شوز چارو وزیر استای سره کوم جمعنې وکړي
د سم شخص شمنه خوینه له کله خدای وعده وکړ چې نور به هم راځي له هغه څخه نه هدا څه د احوال د سنتو په خبر کیږي او موږ ما بحث خلک نظرات وکړي حتی په ما بحث کې څه مرسته هم دي د څنګه به دا روان دي د لري د مرکز کې هم څه کوي او دغه د پاره د حل لاره کوي او بل تاکید د دې د پرموټ پر پروژې باندې او چې پرموټ پروژې په واسطه تر دې پیښه په لګښته په پلاک دی نیولې دي او زموږ وزیر هم په دې کې کړی او لږ څه کارونه وکړل کارونه لکه تر کوم مسله ته وځي چې پلان کې نیولې هغه تر کوم کار نه دی شوی نو دا به هم د په مرکز کې به دا موضوع تشریح او حتی به د دې لپاره اساسي او دروست کار وکړي.
د کندهار د شزو د چارو رئیس میرمن رقیه اسکزیو د کرکټ د حال د چې د سریلانکا لسره لوبغاړي وسوسیدل یو سلو څلور اتیا منډې جوړې کړې دي. اوس هم رختیا د ژوند شتمنی پروګرام ناجا ساپې وړاندې کوي.
رختیا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیه سپایستا سحر کلیکم. نن بروسلیوز یا حیواني مورقی په اړه خبرې کوو. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د دې ناروغي په اړه موږ ته معلومات راکوي چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته خرغلاست وې.
ډیره مننه. خیر وسی ژوند دی وسی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. د خبرونه په سر کې ک بروسلیوز یا حیواني مورقه تعریف کړئ چې څه ډول یو ناروغي ده.
دا هر سلمړې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په ګډ ګډ کې زمنګ سلام آواز اوري سلامونه اني کې هله پرزوینه وړاندې کوم. د ستر واک په سپیشلی نامه برسلوسیز یا حیواني مورقه یا وا انتانی ناروغي ده، البته د خطرناکو ناروغیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د بارډیټولا بروسیلا په نوم باندې یو ګرام منفی بکټیریا ده چې د دغه په واسطه باندې د انسان وجود ته داخليږي او بل اخره د انسان په وجود کې څه چې حتی د حیواناتو په وجود کې هم ناروغي رامنځته کوي. یعنی دا یو ګډه ناروغي ده، هم په حیواناتو کې منځته راځي او د حیواناتو څخه انسانان پرې اخته کیږي، چې هغه به وروسته ان شاء الله موږ تاسو د خبرونې په جریان کې اوریدونکو سره شریک کوم.
مهرباني وکړئ ساتي غاورو.
ډیره زیاته مننه غلی صافی، سلام تاسو باندې ډاکټر صاحب محترم باندې. په کوم امریکا حیواني مورکا تاسو یو ډاکټر صاحب بحث باندې وکوي، سلام وزیران تاسو ډاکټر صاحب، اساسي عامل د دغه ویروس هغه شروع کې ولاغه د شروع کېدو مرحله ده، کومه ده چې خپل کیږي او چې انسان په خپل ورځني ژوند باندې کې هغه کم مشخص شي دي، یعنی خصوصا د حیواناتو په هغه نږدې ساحه کې چې هلته حیوانات ژوند لري، دغه حیوانات په مشخص ساحه کې چلته انسانان هلته اوسېږي، دغه حیوانات څخه ورته شي ویروس دي او خیام انسانان په خپل ژوند کې په ورځني ژوند کې مثلا هغه څه دي په ژوند کې لازم مرزوم دي هغوی توجه نه کوي، دغه له څخه دغه څه شي نه سره هغه اساسي نقطه دلته په کوم ځای کې ده چې انسان قرباني اخته کیږي. عبدالقادر پکین هم د کندهار.
ډیره مننه، مهمه پوښتنه وه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
زړه پورې پوښتنه وه. ناجیه صاحب وایي چې حیواني مورقه انسانانو ته د حیواناتو لاله انتقالیږي، او هغه ساروی که هغه اوخته کوزه ده که واده که پیشو ده که سپیده که پسده، او حتی په غربي نړۍ کې چون خلک د خوګانو سره زیات ارتباط لري، دلته مهمه خبره دا ده چې د حیواناتو سره سره ګډ ژوند وګوره. موږ تاسو په کلو باندو کې خصوصا د ژمي په وخت کې په کوټه کې یو غوجل هم لرو، دغه خویندې چې موږ او تاسو ګورو همیشه هغوی سره په تماس باندې وي، د دې غواګانو د پسونو چټلي او ناپاکي چې د دوی د لاسونو په واسطه باندې پاکي، او همدغه وخت کې کچیرته موږ او تاسو د عبدالقادر خان نقطې ته راشو وای چې اساسي ټکی کم ځای کې دی، اساسي ټکی وای چې دغه ناروغي چې د څو لارو څخه د یو حیوان څخه د انسان وجود ته داخليږي. کچیرته د لاسونو نه پیل کو، کله چې زمنګ او ساسو لاسونه زخمی وي او د همدغه حیواناتو چټلی پرې راخلو یا دغه حیوان په همدغه کوټه کې ولادت وکي، د هغې مل یا پاتیشونی د لاسونو په واسطه باندې راوخلو، د دغه زخمی لاس د لارې انسان وجود ته داخليږي، چې دا د ټولو مهم او اساسي لار ده. لبل په لاوه وي کچیرته هغه کسان چې همیشه غواګانې لوشي، سترګې ورسره په تماس دي، خولې په تماس ده، حتی تنفسي سیستم د لارې هم کمی خویندې چې غواګانې لوشي هم کولی شي په دې ناروغۍ باندې اخته شي. یا اکثرا په کلو بانډو کې که فکر هم کړی ځنی رونه ساروي پیایي دا خام شودس کی، یا په کورونو کې په بازار کې سرخلاصي شوده خرسيږي، دا په صحیح شکل سره نه دي خټېدلې، په دې کې د برسلوز یا د حیواني مورقې میکروب جراثیم یا د بکټیریا پراته ده. دغه میکروب چې پکې پروت دی اکثرا د خوراک د لارې هضمي سیستم د لارې د انسان وجود ته د خولې د لارې داخليږي. وګورئ په بازار کې موږ او تاسو اکثرا آیس کریم اخلو، آیس کریم کې خام شوده اچي یا د بلګې په ډول باندې په سرخلاصي شوده خرسيږي په کیلوګانو لیټرونو باندې، هغه چې موږ او تاسو وسکو سمې جوش نکو، دغه حیواني مورقه د انسان وجود ته داخليږي. وای چې دغه ناروغي چې د خامو شودو، د خام پنیر او د خام غوښو د استفادې نه د هضمي سیستم د لارې انسان وجود ته داخليږي، خو هغه لابراتوارچن چې اکثرا یو مریض منګ او تاسو ورته لیږو چې د حیواني وینه کلچر یا وکری یا مورقه ماینه کی، دغه کسان په لوی ریسک او خطر کې موجود دي.
دغه کسان باید ډیر احتیاط وکړي چې حتی دوی چې د سترګې په مایکروسکوپ باندې ږدي وایي ممکن د تنفس ته لارې حتی په سترګو کې دا بکټیریا او غورځېږي وجود ته داخله شي، د خولې جوف ته داخله شي، د پوټکي د لارې داخلېدلی شي. په زمین کې ځینې کسان چې دی ښکار کوي، ښکار چې وکړي یو منتن یا ککړ پاکه مرغوي که حیوان وی ولي دا غي غوخه یا سيس پخنه شي، په دې بازارونو کې وګورې زمنګ اوساسو ډېر زیات غریب خلک دي، د لاسګاډو د پاسه یعنی پړپوسونه لري او دا حیوانات غوخه خرسي چې دوی ورسره په مستقیم تماس کې دي، اکثره دغه خلک د بروسولوز یا حیواني ناروغي باندې اخته کیږي. او هم دغه وخت منګ اوساسو غټلون کې کله چلاټ شو اکه په پیراکي کې کده کباب په شکل باندې، کده سیخ کباب، کده چپلی کباب یا پوریجو کې په صحیح شکل سره که پاخنه شي مستقیمه د انسان وجود ته داخليږي. لبل پلاو چونوي چې د جنسي لارې څخه د انتقال امکانات شته دي، خو ډیر په کم اندازه باندې دغه ناروغي چې د جنسي لارې څخه هم انتقالېږي. د زابل نه چې کوم رو ټلیفون کړو، دغه ناروغي چې د حیواناتو لپاره وي واکسین لري، حیوانات ته واکسین لري، په نور غربي نړۍ کې چونغه خلک خود ژوند ست هډیر لوړه ده، خو د انسانانو لپاره په یو شی باندې باید موږ تاسو باید ډیر زیات تاکید وکړو که چیرته دا واکسین چې د یو مجرب ډاکټر د تداوی لاندې که خدای نه خواسته زرق شو، دا چون روندي واکسینو نه دي، د دې په ځای باندې چې د ناروغۍ په مقابل کې مخنیوي وشته انسان وجود ته داخليږي او ناروغي رامنځته کوي. یو مهمه خبره ده او د مخنیوي په باب باندې به موږ تاسو د خبرونه په اخره کې به د مخنیوي په باب باندې پوره معلومات ورکوم.
مننه کندهار نه بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مې دا غوډه کړه چې موږ د مو شیدو چې هغه کښته ورو مه شیدې چې دین ورونه کړې دا خپل ځانه هم تاسو سره اړیکې نیولې دا مې شته موږ ډېر کار او مونږ عموما مستیو دا شیدې سره ګډو یان دې ورکیدې هغه
د مخنیوي لپاره به څه لارې ولټو. ګورې نور هغه کسان لکه کوچان ډیرو ټلیفونو کې چې زه کوچې مزومه شو ده او مې مستی نه استفاده کوم، دا خلک په لومړي قطار کې قرار لري چې په دې ناروغي باندې اخته شي. لبل پلو ویترنران هغه کسان چې د غواګانو د پسونو او د حیواني یا حیواناتو ډاکټر ووسی، دغه کسان هم وي باید ځان وساتي ځکه دوی په ډیر لوی ریسک او خطر کې قرار لري چې نشي خدای نه خواسته دغه ناروغي د انسان وجود ته داخله شي.
تاسو ته سلام علیکم کیلو علیکم تورن کارانو ته
خبرونه
ده. دا که تاسو محترم دا کوم زنانه چې دا غوډانه سره کار لري یعنی نو شي مقصد متایره چې او مقصد دغه باید څه د دې کوم کارنو چې دغه مرز باندې خپل شي
مخکې د دینه چې دی خبرې ترا شو میکروب کده پوټکی د لارې او کده خلې د لارې او کده جنسي لارې او د سترګې د لارې یا تنفسي لارې وجود ته داخل شو، وای دغه میکروب لمړی راځي او په لمفاوي سیستم کې ځان ځای پزیا کوي. کله چې لمفاوي سیستم کې ځان ځای پزیا ک عمدل ته رشد او نمو ته ادامه ورکوي او بل اخره د وینې جریان څخه د بدن ټول حجراتو او سیستمونو تخپریږي. کچیرته د بیلګې په ډول باندې دماغ ته لاړ، په دماغ کې به مشکلات رامنځته کړي چې میننګو انسیفالایټس ورته وي. کچیرته د زړه پرده او د زړه عضله اخته کړله انډوکارډایټس یا د زړه التهاب یا پړسوب ورته وي. او اکثرا پیښو کې زیګر او تورې اخته کړي چې دغه ناروغانو به زیګرم غټیږي، تورې به هم غټیږي او لمفاوي غوټي به هم په وجود کې زیاتې وي او غټي به وي. مریض په لومړی مرحله کې د تبې څخه شکایت کوي، دا تبه ممکن د لړزې سره به یوځای وي یوځای بنوي او کله چې دا میکروب وجود ته داخليږي وایي چې ممکن د اول ورځ نیول تر درې میاشتو پورې مریض کې هیڅ نښې نښانې ونه لیدل شي. دا د مریض د مقاومت پورې اړه لري، ممکن څو کاله وروسته پکې دا ناروغي راښکاره شي. خو که چیرته په کم ناروغ کې تبه، لړزه، دلبدي، د عضلاتو دردونه، د هډوکو دردونه، د ملا دردونه، د بندونو دردونه به اشتهای رامنځته شول او تبه دوامدار نه و، نن شته سبا نشته، د سوساتونو په جریان کې ناروغ به تبه دي او ده کس باید په ځان باندې وپوهیږي چې خدای نه خواسته زه خو به په حیواني مورقه چون دا باید تماس تاریخچه مو لري چې آیا زه د حیواناتو سره تماس لرم که نه. ځینې کسان په کور کې سپي ساتي، ځینې خلک پیشوګانې ساتي، ځینې خلک د نورو حیواناتو څخه عمل ته څارنه کوي. نو که دغه نښانې پکې ولیدل شي حتی په نارینهو کې وایي د خوسي او پړسوب پکې رامنځته کیږي، التهابات پکې رامنځته کیږي، د هډوکو التهابات هم په دې ناروغۍ کې رامنځته کیږي چې بده مرغه که چیرته په وخت سره تداوي او درمل نشي. ځینې خویندې دي د بیلګې په ډول صافی صاحب وایي ډاکټر صاحب واده مې کړی دی او هر ځل ماشوم مې ضایع کیږي. وګورئ دغه بروسلوسز حیواني مورقه چې دا د ماشوم د زیان لامل ګرځي چې یو نوم یې ورته همدا ورکړی دی چې د سقط یا د زیان تبه. له بله پلوه هغه څوک چې حمل لري وای ممکن چې د حمل په جریان د وزانی توپ په جریان کې ممکن د ماشوم د وخت نمخ کې وزیږي، کم وزن وزیږي، یا په داخل د رحم کې بار بار د ماشوم مړینه د همدغه مورقه د بکتریال عمل رامنځته کېدل شي.
السلام علیکم.
اولینه خبره خدا ده چې دوی باید دستکش واغوندي، دبل پلاستیکی دستکش کې فکر هم کړی. منګه او تاسو د لوخو منځلو لپاره په بازار کې په 350 افغانۍ اخلو، د دې څخه باید استفاده وشي. لبل پلوه که چیرته ستاسو کوم حیوان ناروغ او کوشش کوي چې ویترنر ته وخی هغه وګوري هغه باید درمل شي. لبل پلوه دغه خویندې چې دی کلم چې حیوان ولوش یا د هغې سپې کې چوټي پاکې کړلې لاسونه باید په صابون باندې پاک صفا پریمینځي. لبل پلوه هیڅ وخت به ککړ لاسونه نه خولې ته وړي نه به مخ ته نه دغه ته کله کله انسان دی ځان ګروي یا څمبل مشکل. دا خویندې باید د همدغې دغه دپاره خاص لباس باید ولري او کوشش دې دا وکړي چې د خپل نظافت خیال باید ډیر زیات وساتي. هغه بوټان باید یا موزې په خپو کې چې تر سو پورې دوی چې په دې غوجل یا څاروي ته ورنږدې کیږي که چیرته پښې زخمي وي تر سو پورې جراب یا موزې یا بوټان د دوی پر پښو باندې ووسي. وایي چې موږ تاسو رښتیا هم ټول غریب خلک یو او د افغانستان ډیر زیات خلک د حیواناتو د محصولاتو څخه ګټه اخلي، نو د مخنیوي لارې چارې هم ډېرې ښې دي. په همدغسې وخت کې وایي تاسو کوشش وکړئ کوم خام شوده هیڅ وخت مڅ کوئ، خام شودو نه مسته مه جوړوئ، خامو شودو نه تاسو وایي کوشش وکړئ چې چکا او پنیر مه جوړوئ. دا په یو اندازه باندې وخوټوئ چې د تودوخې درجې حتی د 15 درجو سانتي ګریډ نه، یعنی که په خوټېدو رام نشي، نو په دې کې سره د دې چې د حیواني مورقه میکروب مړکیږي نور میکروبونه هم که چیرته په دې کې موجود وي اکثرا مړکیږي او د دې ناروغۍ څخه مخنیوی کولای شو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه ورته ستاسو محترم ډاکټر صاحب ته
وکړم. علیکم سلام.
یو سوال ډاکټر صاحب، سوال ده ډاکټر صاحب، سوال دا ده چې دا راه دی روغ حیوانان نه لري، دا ناروغ حیوانان ده میکروب انتقالي انسانانو ته، او که آیا انسانان په دې مرض اخته شي د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کوي او که نه کوي، او د دې تبابت سره کوم دی سونی وخت دا تبابت لري چې دا یو انسان په دې اخته شي او دې
ډیره په زړه پورې او ښه پوښتنه وه. دغه ناروغي چې دا د نیکه مرغه د مستقیم تماس څخه د یو کس څخه بل کس سره د ډوډۍ خوراک په یوه کوټه کې اوسېدل ستړي مشي د دې لارو څخه دا نه انتقالیږي. د دې ناروغۍ انتقال اکثرا د حیواناتو څخه انسانانو ته دی، ځکه خو د حیواني مورقې په نوم باندې یادیږي. خو بیا هم که چیرته د یو انسان ککړه وینه بل انسان ته تطبیق شي او د دې معنې یا د دې میکروب په خاطر باندې معنی نشي انتقالي صورت نیولی شي، د وجود د مایاتو د لارې انتقالېدلی شي. خصوصا وایي چې جنسي لارې څخه که د ښځې څخه میړه ته وي یا د میړه څخه ښځې ته په ډیرو نادراتو کې انتقالېدلی شي. په ماشومانو کې د ماشوم نه ماشوم ته مثلا انتقال لارې ډېرې کمې دي او نادرې دي. ولې یو شي ته چې زه باید د اورېدونکو پام راوګرځوم، هغه دا دي هغه مور چې په دې ناروغۍ باندې اخته ده د ده په نس کې چې کوم ماشوم دی دې ماشوم ته انتقالېدلی شي، ځکه خو وایي چې دغه میندې به اکثرا یا به ماشوم کم وزنی یا به دماغ کې د وخه زیږیږي یا په داخل د رحم کې مړ کیږي او یو بل ځړ پورې خبره ده ک چیرته دغه ماشوم د مور څخه وزیږیږي د تا کانجنټل برسولوسس یا مرزادی حیواني مورقه وي چې د مور څخه اخیسته ده
په دغه نقیب الله خان په لګه کې ده د پښتنا خلوت مهرباني وکړئ سلام علیکم
ډاکټر صاحب سمدا پښتنا د ډاکټر صاحب فکر کې مریضی ده دلته ډیر سخت ده میډیا خوښ لري د میډیا تکلیف لري تر څه یو ځکهونه پر وایې چې دا اوس د څه شي وجه ده څه ده مشته ورکه چې درکې بشل ډاکټران نو مولا ده څه نتیجه نه ده وتلې
مینات یو ورته کړی دی نقیب الله خانه
و مینات مورته کړی دی ګټه نه ده ورته کړی
څه مینات یو ورته کړی دی اندوسکوپی دی ورته کړی پایپی کوس کړی د معدې تک نه
بل معدې ته ځاب دی ام ادم ور پری زره برته مراول نه زاغه ده څه بل ته مراول نه پینځل د شاو بل راځ درته هغه خو درځي دا هغه کیسه
خا زمنګ سره اوس ان شاء الله چې زړه پوره معلومات پدر کو وای کچیر تک ماشوم چې د مور څخه مرزادی وزيږي ګو دا ناروغي په مرزادی شکل سره انتقال کی د تا کانجنټل برسولوسس وای یا مرزادی حیواني مورقه هر هغه ماشوم چې په لومړی وختونو کې د مور څخه وزيږي د او د تب پیدا کړه او تب دوامدار و سره د دې چې د تب زغ زت علتونه موجود دي ور سره څنګه کې د ماشوم تور ام غټو زیګار ام غټ شوی او نو وی ډاکټران باید په دې باندې پاملرنه وکړي چې یو مینه باید حتمن ماشوم ته انجام کړي چې اېده خو په حیواني مورقه باندې نه اخته ځکه د تور او د زیګر د ولوالي زغ زیات اسباب بونارو دغه منګو تاسو لرو ممکنه او خاص خبرونه په دې باندې ولرو منګو تاسو یعنی د هغه غرور څخه دا دغه شوه چې یو د مورقه ناروغي د یو انسان څخه د بل انسان څخه د ناس ته پاسې په واسطه باندې نه انتقالېږي ولې کچیرته وینې ککړوي یا د ککړې مور څخه ماشوم ته یا د جنسي لار څخه انتقالېدې شي نور د ناس ته پاسې په واسطه باندې د ناروغي نه انتقالېږي نقیب الله خان چون د مادي په باب لاندې ناروغ لري او د مادي د ناروغي هم زغ زیات لتونه دي مریضی تیار ډاکټر صاحبانو ته وړم دی د معدې د ناروغو ډیر لتونو څخه یو علت د ایچ پایلوري په نوم باندې یو بکټیریا ده چې هغې دپاره باید معاینات وشي حتی ساده ډکې امتیازې باید معاینه شي که چیرته معده کې مشکل ډیر زیات وي د انډوسکوپي په نوم باندې ځینې معاینات دي چې تیارې ورته کړې وي چې زموږ معدې مینځلې ده خو کله کله ځینې ناروغۍ حتی په تریخې کې موجودې وي چې آیا دا ناروغ خو به د تریخې کاڼې نه لري خ خبره دا ده چې دا بیرته خپل مریض یو خ داخله چې ډاکټر ته بوزي د سره ورته معایناتو کې علت معلوم شي او د هماغه مطابق ورته درمل نه پیل کې په خیر سره
چه دې څوک نه بدر توایم
سوکرنا بدر توان روح بدر توان خبر توائم روح بدر توائم